السلام علیکم د ازادې رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونه ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د اقداماتو خبر ورکوي او ولسي جرګه وایي افغان حکومت د په نظام کې دننه د پردیو د جاسوسانو پر ضد د اقدام په برخه کې د جهادي مشر استاد سیاف وروستیو وړاندیزونو ته په جدي سترګه وګوري. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم په روانه خپرونه کې خپروو. راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د اسف حبیبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اجمل ان وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز ریپورت کې د روغتیا د نړیوال سازمان اداره تورنه کړې ده چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی دی. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې دا اورو چې نن د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او ګومان کېږي چې له هغه سره به په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي.
ډېره مننه کوم ان صاحب. قدرمن اورېدونکو، نړیوال خبرونه په څو راتلونکو شیبو کې اجمل ان وړاندې کوي، خو له هغه مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ښځو چارو وزارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان میرمنو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځلی بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په ننګرهار کې یو ورځ کې داعش ډلې وړې دي، تر اوسه پورې معلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه، دا د چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپله د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس وي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد باندې راځي. هر بار که اینا اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر امتیازات زیادتر برشون.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کارونو شکایت کوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمنو او ماشومانو ته زیات زیان اوښتی. د دې وزارت مرستیالې فوزي حبیبي نن د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ونډه باید له پامه ونه غورځول شي. دې ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. د سپټمبر 1 نېټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولیزې سولې ټینګښت او غښت تیاته کار کول یادیږي، تر څو د دغې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راجلب شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو هیومن هبیتات دفتر په یو شمېر ولایتونو کې د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبریالانو ته وویل چې د لس مرکزونه به په کابل، هرات، مزار، کندهار او جلال آباد کې پرانستل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د دې مرکزونو د فراغت سندونه به نړیوال باور ولري. په دې مرکزونو کې به د جاپان د هیواد $1,000,000 ولګیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د هستوګنې د دفتر رئیس هم وویل چې دوی حاضر دي چې د پخوا په څیر په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو سلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې. دا ریپورت چې نن خپور شو پکې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه د بیړني روغتیايي حالت اعلان ځنډولی او کله چې بیړني روغتیايي وضعیت اعلان هم کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل ښودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دا تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیه تمامه شوه. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیځ افریقا کې تر 11,000 زیات کسان وژلي او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې به د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی ناممکن وي. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او له هغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې وکړي. تمه ده چې نتنیاهو به نن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیلو هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالاتو 10,000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوال هم ومني. جرمني بیا ویلي دوی په دې کال کې تر 1,000,000 پورې کډوال ځایوي. شتاین مایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. لاسادي رادیو نه خبرونه اوري. دا ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به یې له دغه هیواده لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحانی دغه راز وویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. دوستانو د سیمې او نړۍ خبرونه هم دومره و سم د هوا د حالاتو اټکل.
له ازادي رادیو نه مو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.8 ټیټه 14 اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14 خودل شبي. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15 اټکل شوی. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 22 خودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 22 اسمان زای زای وریز. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 11 اسمان زای زای وریز. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14 اسمان زای زای وریز.
د خبري ساعت ځانګړی خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي ډیر ژر به په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد اقدام وشي.
او اقدامات من تاسو شاید اوسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهار به اقدام وکړي.
دا هغه غوښتنه وه چې د ولسي جرګې مرستیال مشر ظاهر قدیر څه موده مخکې کړې وه او خبرداری ورکړی و چې که حکومت دا کار ونه کړي خلک به یې وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو مخالفینو د پټو ملاتړو یا د جهادي رهبر استاد سیاف په وینا د پردیو د جاسوسانو پر ضد اقدام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر غنی نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزیات روښانه کړل او د کندوز یو شمیر دوکانداران وایي د اختر په درشل کې کاروبار سم نه چلیږي.
تیر اخترونه ډېر اوس بېخي ضعیفه شوې ده. سوداګان هېڅ نشته دي. علاج دا ده چې ګډوډي ده، له اطرافونه خلک نشي راتللی، سودا وکړي، جنګونه دي، لارې بندې دي.
نړیوال مسایل ته د کتنې برخه لرو او نور په زړه پورې راپورونه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبري ساعت د ځانګړې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف څرګندونې په جدي ډول تعقیب کړي. وکیلانو نن د ښاغلي سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او وی ویل چې دوی به استاد سیاف هم خپلې یوې غیر علني غونډې ته ور وبولي. دا چې د وکیلانو عمده اندېښنې څه دي په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغانې په اړه جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې نامنی او په افغانستان کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې د نظام په 5 ستون پورې تړل کیږي، ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دولت په چوکاټ کې دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو تر ډیره د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو څرګندونو په اړه چې د دولت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې وه بحثونه وکړل. حاجی ظاهر قدیری چې د جرګې مشري یې کوله وویل څومره چې جرګېږي امنیتي سکتور باید د نظام په داخل کې په ځانګړې توګه د بهرنیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي.
راځئ چې یو قوت پس له اختر نه دوی ته تشکیل کړو، ځکه چې ملت د ډېر لویو ستونزو سره مخ دی. او که افغانستان ته نجات ورنه کړئ، هم د ولس په وړاندې مسؤلین یو او هم د خدای په وړاندې. د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخلانه رسما دا غواړو کومې خبرې چې قاضي صاحب عبدالرحیم وکړلې هغه دې جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ګواښ وکړ که چیرې حکومت په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، نو په راتلونکي کې به دا کسان د حکومت پر وړاندې قیام وکړي. استاد سیاف د دوشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني په څلورم تلین کې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې د اکثرو حملو مشري له کابله کیږي. په عین حال کې د ولسي جرګې بلغړی عبدالرحیم د ښاغلي سیاف د خبرو د تایید ترڅنګ وویل چې حکومت باید یاد موضوع له پامه ونه غورځوي.
در یکی از ولسوالی های
د بادغیس په قدس ولسوالی کې د امنیتی سکتور دی و وزیر د ملګری په کور کې د وسلوالو گروپ ساتل کیږي. څو نور گروپونه هم چمتو کوي چې دا ټول گروپونه ولسوالی سقوط کړي. کله چې نیول کیږي 300 وسلې ورسره وي. په فوق العاده توګه 5 ستون په دولت کې فعال ده. کله چې لاند نشي هیواد په بحران خواته یوسي
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو بل وکیل داود کلکنای وایي چې حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ای وظیفه دولت اسلامي
دا افغان حکومت دنده ده چې جرأت وکړي او مجرمین محکمه ته راکش کړي. مونږ غواړو چې حکومت د دښمنانو او د آی اس آی د جاسوسانو پر وړاندې له قانون سره سم اقدام وکړي
او مطابق به قانون وکړي.
له دې وړاندې څو ځله بیلابیلو چارواکو د افغان حکومت په دننه کې د وسلوالو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تایید کړې وه چې د افغان حکومت په لیکو کې بهرني جاسوسان موجود دي. همو غوښتل چې د عبدالرب رسول سیاف او د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په اړه د حکومت نظر راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا یې هم په اخیستو بریالي نسو. څېړونکي وایي که حکومت د ښاغلي سیاف د خبرو په اړه ولس ته وضاحت ورنه کړي، ولس ته به د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راسي.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی نن وویل حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د استاد سیاف د جهادي مشر استاد سیاف مخکینۍ څرګندونې تعقیب کړي او هغو ته په جدي سترګه وګوري. په پلازمینه کې د وسلوالو مخالفینو د پلاویانو د ملاتړو د فعالیتونو په اړه اندېښنې یوې خواته، خو یوه بله اندېښنه په ننګرهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومته غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګه نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یوه برخه ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
آواز جګ شو او اقدامات مم تاسو شاید اوسئ. زه نه غواړم چې خبرې وکړم، زه غواړم چې اقدام وکړم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووي.
لدې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به په خپله اقدام وکړي. ښاغلي قدیر له داعش سره له خپلې خوا د جنګ اعلان وکړ. دا اعلان او دا جنګ د لومړي ځل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تېره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ. خو آیا په ننګرهار کې د دوستم او نور په څیر مشران شته چې د داعش مقابلې ته راوځي؟ په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی او د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه د نور بحث لپاره د شپې د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. ښاغلی قدیر، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
مننه. تاسو ته ستاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او بیرته راګرځم ستاسو د سوال ځواب ته. کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هېڅکله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نه ځي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
بله، له دې مخکې تاسو په راپور کې هم واورېدل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی؟ یعنی په چا تاسو ډېر حساب کوئ؟
ګورئ، د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د هغوی خپل کار ده. که د وطن ته خیری که درسی راځي په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګرهاریان ټول مشرقي وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټولو افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبه ګورئ چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته بازی وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ؟ زه ستاسو سرتیری او ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشې دي ګورئ. یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیچا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو، دې کې دغه مهم موضوع نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به هلته خو د هیچا سره هغه کوم خلک چې په تکتیکي لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهېږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کړي یا جنگ څنګه کنټرول کړي، هیچا سره مشوره نه ده شوې.
همدغه ځواک څوک دی؟ قدیر صاحب، همدغه ځواک څوک دی؟
بلې، تا زما خبرې ته غوږونی شي. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اصلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی و، انشاءالله چې هغه اصلحې براباسي او مرمۍ به انشاءالله هماغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنګ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه، خپل د مال نه، خپل د حیا نه، خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي. دا هغه جنگ دی، دا پروژوي جنگ نه دی چې هم جنگ پروژه وي هم مهارول پروژه وي.
بله قادر صاحب، یو ورستی پښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کار یې جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران یا ملي د حکومتي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د قانون او د اساسي قانون، د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره ښه پښتنه مو وکړله. ما چې کومه خبره کړې ده، او که تلویزیونو کې مې کړې، کرادوګانو کې مې کړې، که د ولسي جرګې د مایک نه مې کړې ده، ما د قانون اساسي د مادو په اساس کړې ده. د افغانستان د دنیا ټول حقوقدانان دې راشي، چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی، دا اوس زموږ حق دی، ځکه چې دولتي ځواکونه سرتیري موږ ستایو، سرتیری موږ ستایو، هغه چې په خطونو کې دي. متاسفانه زمونږ امنیتي رهبری د ډیرو ضعیفو اشخاصو په لاره او په دې نه توانیږي چې د ولس نه دفاع وکړي. د اساسي قانون نه حاصل وختمې ماده مراجعه وکړي، د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي، هغه صراحتن کوم دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې، ستا ناموس په خطر کې، ستا جائیداد په خطر کې، لیا حق لري چې د دشمن په مقابل کې توپک راجکي او جنگيږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق د مخالفت نه ده.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي ظاهر قدیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د بحث موضوع و آیا د افغانستان غیر حکومتي او غیر دولتي ځواکونه او شخصیتونه کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې دګر تروزی دا د دې پر حقوقي او قانوني اړخونو باندې مو بحث کوو. که د دې ځانګړې موضوع په اړه تاسو کوم نظر، تبصره یا د یادونې وړ کومه خاطره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمېره اس ام اس کړئ، او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمېرو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمېرې دي 0 3 0 4 8 6 0 بل نمبر دی 0 9 9 2 3 5 4 0. او د پراګ د سټوډیو شمیرې دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راوخلو تیار اوسئ له یوې خبرتیا وروسته.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غاکله ازادي راډیو او رحیم په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان استوي. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه راپور لرو، خو لږه مخکې د یو اوریدونکي نظر راخلو چې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د اوس له سټوډیو سره په تماس کې دی. بلې، خپل ځان معرفي کړی او خپل نظر وایي.
معلم شاپوري مده ننګرهار نه، خپل احترامات کوستا او ګران کوم. دا کوم ولسوالی چې تقریبا شپږ ولسوالی دي، دا په خاصن په څنګه دي، دا ټول دي د ايش په قبضه کې دي او کوم منظم دي، خپل تشکیلات اخري جوړ کړی دي. او دا کوم مده چې کیږي دا منفردانه دي، یوه ولسوالی چې لاړ شي عملیاتو کې هغه دي ولسوالی نه بل لږه او غیر چې عملیات کوي بل لږه، دا چې منظم او عملیات چېونه شي په پینځه ولسوالی، په یوه ولسوالی دوه ولسوالی باندې مشکل نه دي. او تا لکه مخکې خبره وکړه، دا دا زمونږ اردو ولې ودی، دا موږ خو ډېره قوي
مہربانی مہربانی سلام خپل نظر وایي.
السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو خبرې او روح خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لاندې راته وایي، وخت مو کم دی.
زه عبدالله د هلمند خبرې کوم. از موږ د نظر دی چې داعش چې دی دا کډل را چې هغه د ټول افغانانو د دې څخه کرکه ده، دا باید دا د دې ډلې په وړاندې خاص افغانان او حکومت او اسلامي طالبان ټول باید د دې په وړاندې ودرېږي او د دې وحشتانه عمل د دې کار او کردار باید ټول په نظر کې ونیسي او د دې سره مقابله وکړي. او افغان حکومت هم داسې ناست وي، هغه به داسې د ګوتو سرونه به غوڅ کړي، ښځې د بوزي مشکلات به جوړ کړي، همداسې به خراب شي لکه نور وختونه.
ډیره زیاته مننه کوم عبدالله له هلمند. قدر مون اوریدونکو، ساسو نور پیغامونه نشو اخیستلای، ډیره زیاته مننه له هغونه چې تماس ونیو. اس ام اس نومو د خبرونه په دوام کې راځي، خو له هغه مخ کې په همدې اړه یو بل راپور. د ملي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او دای غواړي چې په دغه حرکت سره د غواړي چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ولایت خپل سلګونه پلویان وستوي او په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره ټول افغانان سره راټول کړي. یوسف خان زدران د موضوع جزئیات اوروي.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګېږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګېږي.
اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره هغه خلک چالته زی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو.
از خاک از وطن خود دفاع وکړو.
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابیلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، د یاد ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بیلابیلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوي او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنګ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی طلحه
نشي کوي چې یو حزب دی لوی مسلې ته د پایتخت کې دی، ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت ترڅنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولای شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو وجبه ده چې باید د داعش مقابل کې داعش ته کو تورست او کارڅو کې مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف په ټول موږ تاسو ټول درېګو عامه حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، حسکمینه، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې دې ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو د خبري ساعت ځانګړې خپرونې اوریدونکي یاست. دا وخت مازدیګر 4:13 دي. د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شپه اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غني وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله یې په جلال آباد ښار کې نیولې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز رپورټ کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې د 2014 کال په اوږدو کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او هغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسیې موافقې ملاتړ کوي.
د هم سپورتي خبرونه چې سباون ککړې او وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. تکل شوی د افغانستان تر 14 کال کم عمر انجنونو د فوټبال ټیم د سپروتو سیالیو په فایلوب کې نن د هند ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ټیم په لومړیو دریو میاشتو کې وتاوني چې د هند ټیم ته ماتې ورکړي. ښاغلی کاظمی زیاته کړه افغان ټیم د اتو ټیمونو په سیالیو کې هم توانېدلې چې څلور د دوو په وړاندې د هند ټیم ته ماتې ورکړي. هغه وویل چې په دغه سیالیو کې چې دوه ورځې دوام کوي له افغانستان او هندوستان سربیره د جنوب آسیا د اتو هیوادونو ټیمونه برخه اخلي. له دې وړاندې افغان فوټبال ټیم 3 ځله په ورته سیالیو کې ګډون کړی و خو کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د افغانستان د کورنی کرکټ لوبو مسلین وای ټاکل شوی د کرکټ پای لوبي سیالي د افغانستان د زون ترمنځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکي نظم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالیو کې به د بند امیر، میساینک، بوس امو او سپینغار زونونو ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عبدالرحیم زی زاتوي دغه سیالي به د 24 ورځو لپاره دوام وکړي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د حشی آرا کراټی فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ به د لوی اختر په ویاړ د دې رشتې د قهرمانانو ترمنځ یوه دوستانه لوبه ترسره شي. د دې فدراسیون فني مرستیال وحید احمد جویا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې د پروان ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې ترسره کیږي له 4 ټیمونو څخه به 12 کسیزه ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی جویا زاته وی چې د دې لوبو له ترسره کېدو څخه هدف د لوی اختر منزل او د لوبغاړو تشویقول دي. د خبرنو پای.
د ازادي رادیو خبرونه ته غواګي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوري. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې له قاچاقبر عبدالله سره مخابره کړي. عبدالله په قاچاقي لارو ځوانان بهر ته بیایي خو اعتراف کوي چې قاچاق ضمانت نه لري.
دی قچار خو د سره ګرانټي نشته دا وروره دا خو مخکې نه لکه مونږ ورته وایم پوه شو سره دی چې ګوره مرګ ستا او لږه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې شته ده.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور ځلې زیاته شي. ښاغلي غنی نن په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ښارونو د وضعیت د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې له بده مرغه ګڼ شمېر کورونه په افغانستان کې شرعي قبالې نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په هیواد کې ښاري پرمختګ او ښاري استوګنه د ټولو له سترګو پناه پاتې ده، خو کوم مهم معلومات چې په دې راپور کې موجود دي دا تشبه ډکه کړي. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
وایي چې کور یوازې څلور دیواله نه بلکې د ژوند پلازمینه ده، نو که دا پلازمینه شرعي قواله ولري څه اقتصادي ګټې به ولري؟ ولسمشر اشرف غنی وایي چې د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې د هیواد په ښارونو کې یو میلیون کورونه تثبیت شوي دي، خو له بده مرغه چې ډیری دغه کورونه عرفي قوالې لري. ښاغلي غنی وویل چې د دغو کورونو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي.
اول کار سوی دا ده چې هر کور د افغانستان په ټولو ښارو کې د قمر مصنوعي له لارې نه تثبیت سوی. په دې اساس باندې موږ پیږو چې تقریبا یو میلیون کورونه دي. دا له هوا نه اوسو، په ځمکې نه څه اوسو. په ځمکې کې دا ونیول سو چې څو کوره د دی قانوني دي، شرعي جای څه شي لري، او څو کوره تخمینی عرفي دي. اکثریت د کورونه له بدې مرغې نه عرفي دي.
ښاغلي غني په هغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې په دغه څېړنه کې په ډاګه شوې چې په تیرو څو لسیزو کې د پالیسۍ د نه موجودیت له ستونزې سره مخ و. د ښاغلي غني په وینا په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې په ښارونو کې ډیری خلک په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي. ولسمشر غنی وویل حکومت پریکړه کړې چې ډیری وزارتونه دارلمان ته ولیږدوي او دغه شان هر میاشت په ښارونو کې 14,000 کورونه تثبیت کړي. د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي راپور د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالیو او د یو این هپیتا دفتر په همکارۍ جوړ شوی چې مالي مرستندوی د استرالیا هیواد دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په دغه غونډه کې وویل چې د ښارونو د وضعیت لپاره دقیقه احصایه نه ده موجوده، او هغه احصایې چې له پخوا نه موجودې دي د هیواد اوسنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خو ښاغلي نادری وویل چې دغه راپور د ښارونو په اړه کلیدي او ګټور معلومات وړاندې کولی شي.
این پروګرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده.
د پروګرام لمړنۍ برخه جوړې کړې دي، او همدغه برخه په څلور د ښارونو کې چې د ولایتونو مرکزونه دي په تطبیقي ډول مطالعه کړي، او لمخې کره ارقام او احصایې وړاندې کړي. په ټوله کې ویلای شو چې ګټور او کلیدي معلومات چې د ښاري لومړیتوبونو د ملي پروګرام لپاره هغې ته اړتیا ده په دغه راپور کې په اړه په مفصل ډول ویل سوي دي.
ښاغلي نادری وویل چې یوازې په کابل کې په 30.1% برخه ځمکه د استفادې وړ نه دي ګرځېدلې، او په سلو کې 59.3% برخه خارج مکه د سوداګریزو ودانیو او شنو سیمو لپاره کاریدلې دي. افغان حکومت په داسې حال کې د ښارونو د وضعیت راپور چمتو کړی چې ویل کېږي له 14 را په دې خوا دا نوه څرګنده چې دغه ښارونه له کوم اړخه په کوم وضعیت کې دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د ازادۍ راډیو د خبریال جناقا الکوزی د مړینې له کبله په کندهار کې د قرآن عظیم الشان د ختم او دعا مراسم ترسره شول. د ازادۍ راډیو تجربه کار همکار جناقا الکوزی د تیرې سه شنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان د ناروغۍ له کبله سا ورکړه، او مړی یې د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ اجیره کې خاورو ته وسپارل شو. د کندهار د فتحې په مراسمو کې د الکوزي د ژوند او د هغه د ژورنالیستیکي فعالیتونو په هکله یو شمېر کسانو خبرې وکړې. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د ازادي راډیو د خبري الجانا کال کو زیرو ته د خوشي لپاره د دعا او ختم دا مراسم د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پریس کلب نه اداري او یو شمېر مدني ټولنو لخوا جوړ شوی و. د مراسمو په پیل کې دار واشا د الکوزي لان ژوند لیک وویل سو. الکوزي په 1401 هجري لمریز کال د ازادي راډیو سره د ویان په توګه دنده پیل کړه او بلاخره د سمبولي د څلورویشتمې ورځې په وروستیو شبو کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. جان اغا الکوزي د تیرو دو میاشتو راهیسې د سرطان مریضي درلوده او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو روغتون کې سا ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس عزیز احمد عزیز او د نیا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل دار واشاد الکوزي مړینه د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله.
موږ د کندهار ولس د ننګرهار د دې وتلي نومیادي ژورنالیست په مړینه باندې خواشینه یو. د دې سره په دغه غم کې خپل ځان شریک ګڼو. جان اغا الکوزي دا نه چې د ننګرهار دا د ټول هیواد دا زموږ د ژورنالیزم د ډګر یو فعال کس و.
جان اغا الکوزي د افغانستان نه بلکې د پښتو او افغانیت یو داسې ویاند او ژورنالیست و چې ځای دی په ډېر تکلیف باندې ټکیږي. زه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی په استازیتوب او د کندهار د رسنیو په استازیتوب یو ځل بیا د کورنۍ ته تسلیت وایم او د روح ته دعا کوم.
په غونډه کې د جان اغا الکوزي مینهوالو او د شمېر مدني ټولنو غړو هم خبرې وکړې او د نوموړي ژورنالیستي فعالیتونه یې وستایل.
کندهار کې د اکسور په نامه یو مرکز سروې مرکز دی. د سروې تر سره کوله چې کومې رسنۍ ډېرې اورېدل کېږي، کومې رسنۍ لږ اورېدل کېږي او کوم خبریالان په خلکو کې محبوبیت ډېر لري. په دغه کال کې دغه سروې مسؤلیت دلته موږ په غاړه درلودی. څو وخت چې کلیو بانډو ته ولاړو د خلکو څخه پوښتنې کولې. خپله ازادي راډیو په هغه کال کې زما په نظر چې هغه سروې وروسته وړاندې شو د ټولو ولایتو په سطح، یعنی اورېدونکي تر بی بی سي راډیو څخه هم ډېر وه او په دې راډیو کې د جان اغا الکوزي هغه لحن، هغه طرز د تلفظ، هغه یو جلا نوی طرز چې د درلودي چې واقعیت هغه معیار دغه معیار د ځان ته غوره کړی و چې راډیو چې چا اورېدله خلکو ویل چې موږ فکر کوو چې دی زموږ سره په کوټه کې ناست او دا خبر راته وایي یا دا خپرونه راته وړاندې کوي.
ازادۍ راډیو نه یوازې دا چې عام خلک یې اوري، موږ یې هم اورو، ټول خلک یې اوري، ژورنالیستان یې هم اوري او ټول خلک یې اوري. همیشه به چې په کله ازادۍ راډیو موږ اورېدو یا په انټرنیټ کې یا په ټلیفون کې، نو د جان اغا الکوزي هغه خاص انداز، خاص د خبرونو ډول او طرز هغه یو ډیر جالب او ډیر جذاب او ډیر تاسو په زړه کې کښېناستی. لکه د ژورنالیزم استادان چې وایي چې ژورنالیستیکي ژبه باید ډیره محاورهي ژبه وي، یعنی ډیره عام یا نه ژبه وي، هغه ژبه وي چې عام خلک ورباندې غږیږي، عام خلک یې اوري او عام خلک یې په خپل منځونو کې استعمالوي. نو د ښه ژورنالیست خصوصیت هم دا دی چې هغه د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او د خلکو په ټون او د خلکو په لهجه باندې، د خلکو په هغه طرز باندې خبرې کوي. نو جان اغا الکوزي یو خصوصیت هم دا و ځکه ډیر محبوبیت لود.
د غونډې په پای کې د قران کریم ختم وسو او د ارواشا جان اغا الکوزي روح ته دعاګانې وسوې. د هیواد نامتو خبريال جان اغا الکوزي د سه شنبه په ورځ د اروپي ناروغي لامل په بیان کې لنډي سترګې پټې کړې او وروسته بیا دغه په پلرنی ټاټوبی ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندز کې یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې جګړو او ناامنیو یې پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د دوی په وینا په کلیو کې جنگونه روان دي او خلک له سیمو څخه بې ځایه شوي او همدې په ښارونو کې د دوکاندارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د کندز ولایت د ښار یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې لوی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، خو بازارونه ډیر پیکه شوي دي او د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري. محمد نسیم د نوموړي ښار د نمک بازار د راستي یو تن دوکاندار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې روان وضعیت د سوداګرو او د دوکاندارانو پر کاروبار یې ډیر منفي اغېز کړی دی.
بس د غریبي مزه نسته، په کلیو کورو کې جنگ ده. در قندوز اطرافو که والا که باز یک دا دی موتر کرام لانه نبودیگی سودا که بیشال زرو دیل درو پای سودا چهو سودا خلاصی نور بودی جای نیی معلومم. اطرافو که بیخی جنگ دا بازارو تا سوق نرازی دیر مجبور نیی نرازی اختر تیریگی مخینی اخترو گونی ندا.
پا همده حال که عبدالستار دی قندوز خار یو بل دکاندار بیاوایی چه دا محل دی جگرو او نامنوی لکبلا لکلو چخه دیره خلق بیزای شوی دی زکا خلق پا خپول سیمو که ندی لهمده عمل را روان اختر هم بی خوان داده ای
اخترون نخودی سرست دی گردوری لاس و چوگنه رایی بازار که اطرافو که جنگو ندی سوداگان هم نسته دی سودا هم داده دی اطراف خلق سودا که یاقوی چه نی نسته چه نسته دی تیر اخترون ندیر که وست بیخی زیگ فاسه دی سوداگان نیست نسته دی ایلا دار دی گردوری دل اطرافو نه خلق نیسی رات لی سودا که جنگو ندی لار بند دی سودا دیم گه اطراف خلقو دن دی ورز اول چی و اولم خوب این سا چلور سا دی ورز پیدا گیلو سل ببینو پیدا
غلام نبی دی بازازی راستی یو تن دکاندار ازادی رادیو ته وویل چې د ښار د دکاندارانو کاروبار د کلو خلکو پورې تړلی دی، خو کله چې د کلو د خلکو ژوند خراب وي نو هرو مرو د دکاندارانو او د سوداګرو پر کاروبار هم منفی تاثیر کوي.
کاروبار دیگه مزی کاروبار غریبی مثل هر سارواره نیست، مردم پریشان است، مردم پول نداره، مردم حالتی هست که برادر اگر
کاروبار خوند نلری د خلکو اقتصاد خراب دی، ځکه خلک عواید نلری، موسسی او دفترونه ټول تړل شوي دي، پیسې درک نلری، خلک توان نلری چې یو پاکټ نه خود واخلي، ځکه چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په اطرافو کې او ولسوالیو کې جنگ دی، خلک اواره شوي دي. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونه پلان لري څو ډیر ژر د دې ولایت ټولې سیمې د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړې جریان لري. همدارنګه د دې جګړو له کبله د کندز ښار پورې لاړوندو سیمو څخه او له شپږو ولسوالیو څخه نږدې 20,000 کورنۍ بې ځای شوي دي چې اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
د همغې ځانګړې مسلې په اړه چې موږ غوښتنه کړې وه، زموږ اوریدونکو په خپلو اس ایم ایسونو کې خپل نظریات لیکلي. عبدالمجید له خوست څخه لیکي، په حکومت کې د بهرنیو جاسوسانو په اړه د عبدالرب رسول صاحب خبرې پر ځای دي، باید هغه کسان چې د بهرنیو سره پټې اړیکې لري رسوا شي. عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د داعش په وړاندې باید یوازې ګوندونه نه بلکې حکومت او خلک ټول یو ځای د دې ډلې پر وړاندې ودرېږي. همدا اوریدونکی عبدالقدیر تکین په یو بل اس ایم ایس کې لیکي، زابل ولایت د استاد سیاف په څیر عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د استاد سیاف په څیر ادعاوې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل په پارلمان کې وکړې، ولې حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړ؟ مجیب د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکي، دا پوښتنه د ټولو مسلمانانو څخه غواړم وکړم چې د ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. او محمد اسلام صمیمی له کندهار څخه لیکي، حکومت او طالبان باید په ننګرهار کې په ګډه د داعش پر ضد په جګړه کې سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.org او azadiradio.com.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ختیځ اروپا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کتنه سره کوي. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلواک، رومانیا، لوکزامبورګ او لاتویا د بهرنیو چارو وزیران به هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافونو لپاره د حل لارې پیدا کړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به یو شمیر اروپا ته یو شمیر راغلي پناه غوښتونکي ومني. ملالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یوه سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړه توګه هڅې کوي چې بېکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوس مهال دا ظرفیت نه لرو چې په یوه وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. ټاکل شوی د نن د اروپایي اتحادیې وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډېری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګري، پولینډ، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوسمهال د اروپایي اتحادیې مشري کوي. د دغو مذاکراتو تمرکز به د دغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونو وي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبې په ورځ هم سره ویني، تر څو د ټولو اروپایي اتحادیې هیوادونو ترمنځ د چهار شنبې د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیې په اوبو کې په مړو شویو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شایي اوس هم ورک وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ختیځ اروپا د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په اړه غواړي کتنه سره وکړي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له هیواده راوتلی و، خو د پیسو د کمښت له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شوی. همدې افغان یعنی عبدالله د مجبوریت له کبله خپل کاروبار بدل کړ او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د قاچاقبر عبدالله کیسه د بشیر ګواخ په راپور کې.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغسې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسېد. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي. عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي. عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کرا معلومات نخی خوایی چی کافی پیسی پیدا کردی دی
خچکبر تو گوره پوسی هم بس زلم یا خود خبری نام ساسان کار مدور در انسان مو انسان خرصول و خستل و خرصول در انسان بزنس در سر خطره در طولا ما کم مقصد و کم دعاو پوسی خود پورا کلاب من در کسبا در بزیتی و زمان چیر تو یا خپل وطن تزم و یا چه کم در بس دقل تسنات چیر تو اخلا ما پوسی مختل دمت مزوری شروع بزیتی بستا
ده قاچاقبر عبدالله خبر مو اوریده چې له افغانستان راوتلی او اوس په اروپا کې پروت دی د خلکو قاچاقبری کوي. د همدې مسلې په اړه د روانې خبرونې په دوام کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو له هغه مخکې مهم موضوعات. په خبرونه کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د درې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادیر مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې او سپارښتنې په جدي ډول تعقیب کړي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل. قدرمنو اوریدونکو، او دا هم د ګوړې اچار د تنظیم خپرونې یوه برخه بهر ته د روانو افغانانو ځوانانو په اړه چې قاچاقبرانو ته منتظر ناست دي.
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدي د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغامه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، او اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې، ټوکه یې مه ګڼه. چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم، نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلا هم نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زه یې چې حلالې کو.
وری څه ته حلالوئ؟
زوم ګله، تا ته حلالو.
څه یې کوئ؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم؟ خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ښه پلاره.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه، په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلېږم.
ځکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جیرب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره، لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر دې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې، خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
اوه سړیه، د غمي خو دغه دی، دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلارا خبر شوی؟
پا چه چی وازویا؟
غمای پا ترکیه که لیوانه شوی بیدل تراوسته اوز پا علیاباد روختون که بسترده
وی هم ورای لارا امون زکه اوروپای هم پا کور که راتا پاته نشوی اوز بزنگه که او
اوز بیداسی کو چه زان با پلیوانتو برته او هم چه دلیوانیانو کوتی تا میور پریدی بیا به حال تا داسی او هم چه ورای با سی و سلامت پی قای کم ده جرمنی بچای زمک اورای لور ده جرمنی بچای
آزادی رادیو لوونه تر وو